احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د کابل په شکردری ولسوالۍ کې چاودنه شوه وړاندې به جوسی افتاد کړو پر اسلام آباد د ملي امنیت سلاحکار انتقاد
د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي
د سیاسي چارو لکتونکي ابراهیم سرمیدانی وکیل شریکی کړي
په دې اساس چې د پاکستان په دریځ کې د افغانستان د جګړې په وړاندې هیڅ بدلون نه راغلی
د نورستان په شام دره کې د دوو کلیو د اوسیدونکو ترمنځ جګړې سیمه ییز اندېښمن کړي
دولت ترڅنګ طالبان چې ساکي واکمن دي دلته باید لاس په کار شي
تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اغرلی
د کابل په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنی مرګ ژوبله اړولې دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي د روسیې ولسمشر د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ په افغانستان کې د درې ورځني اوربند په دویمه ورځ نن لږ تر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کابله ووژل شول په دې چاودنې کې چې د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې سوې تر 1500 ډېر نور کسان ټپیان شوي دي په ووژل شوو کې د جومات ملا امام مفتي نومان هم شامل دی د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال سوې ده تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی له اوربند سره سره د اختر په اول ورځ په کندهار کندز او غزنی کې د ماینونو د چاودنو له کبله لږ تر لږه د یولسو ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی او حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
تر دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت له دې پوځي اډې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي افغان لوري ته د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي اډو او کمپونو د سپارلو لړۍ په بریا سره روانه ده
د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې راپور ورکړی چې د نړیوال ائتلاف پوځیان به د امنیتي اندېښنو د ارزونې لپاره یوه یا دوې ورځې لا هم د کندهار هوایي ډګر په پوځي اډه کې پاتې وي که څه هم د دې اډې مسؤلیت رسمن افغان چارواکو ته سپارل شوی خو تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به ترې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر تر 13 نیټې دوام کوي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پاکستان ته په اشاره وویل یو ګاونډی غواړي د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي حمدالله مهی پرون د اختر په اول ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته د خبرې وکړې
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې امکان لري د افغانستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو په سرنیو مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول دغه دوې ورځنۍ مسابقې د مې میاشتې پر یوویشتمه پیلېږي چې د لومړي او دویم مقام ګټونکي به د توکیو د المپیک مسابقو ته لاره پیدا کړي د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د خپرونو مشر عارف پیمان د ورزشکارانو د ننني سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
در ترکیب تیم تکواندو
د افغانستان د تکواندو تیم په ترکیب کې دوه هلوکان او یو انجلۍ شامل دي. د ونډې ترلاسه کولو د مسابقو بله کاندید انجلۍ سومیا غلامي د کورونا د مثبت ټیسټ له کبله له دې ډلې پاتې شوه.
د جاپان په پلازمینه توکیو کې د المپیک مسابقو لپاره د ورزشکارانو د ګډون د چمتووالي هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د بلې څپې په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله په دې اړه د اندېښنو له کبله 350,000 لاسلیکونکو د المپیک مسابقو له تنظیمونکو غوښتنه کړې چې دغه سیالۍ دې لغوه سي. په پام کې وه په توکیو کې دغه مسابقې تیر میلادي کال وسي خو د کورونا وایرس له کبله وځنډول سوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ګاونډیو هیوادونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر بیا د تازه کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي. ارمنستان تور لګولې چې د آذربایجان پوځیان د دوی له جنوبي سرحد څخه 2 کیلومتره ورداخل سوي او د دغو سیمو د مالکیت هڅه کوي. آذربایجان چې دغه تورونه ردوي ادعا کوي چې پوځیان یې د آذربایجان په خاوره کې دننه په مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دواړو هیوادونو تیر میلادي کال د دې سیمې پر سر په خپلو کې جګړه کړې وه چې بیا د روسیې په منځګړیتوب یې پر اوربند موافقه وکړه. آذربایجان د ارمنستان پر مشرتابه په دې وروستیو کې تور لګولی چې هڅه کوي د راروانې میاشتې تر وخت مخکې پارلماني چاکونو په درشل کې له دې موضوع سیاسي استفاده وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان له خوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننی هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته یې بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلي ځواکونه غزې تړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نلیکې تر ټولو لوی شرکت وایي د خپلې نلیکې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. دغه شرکت ویلي چې دغه نلیکې تر انټرنیټي حملې وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړي دي. دغه نلیکه د انټرنیټي حملې له کبله چې واشنگټن وایي له روسیې سوې ټکنې سوې وه او د تیلو رسولو په اړه یې اندېښنې پارولې وې. دغه شرکت تیره شنبه اعلان کړی و چې د باج اخیستنې په نیت د یوې سایبري یا انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړوونکې حمله بلل سوې چې د نلیکې د فعالیت بندېدو سبب سوې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 13.5 نیولې شي. احمد شبریم د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تر روشن را سره مرسته کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوی اوربند سره سره د اختر په دویمه یعنی نن د کابل د شکردری ولسوالۍ په یو جماعت کې دننه چاودنه شوې. د کابل پولیس وایي په پیښه کې د جماعت د ملا امام په ګډون ترلسو ډېر کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي له طالبانو یو شمېر جلا شویو ډلو اوربند مات کړی. طالبان بیا افغان ځواکونه تورنوي چې د اوربند د ماتولو هڅه یې کړې. جزئیات پرې راپور کړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند اعلان کړی ولی د ورځې هم له تاوتریخوالي خالي نه دي. د کابل پولیس وایي د دې ولایت په شکردری ولسوالۍ کې د یو جماعت دننه د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې چې په پایله کې د جماعت د خطیب مفتي نعمان په ګډون 2 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چاودنه د شکردری ولسوالۍ د مرادبیک سیمې په حاجي بخشي جماعت کې شوې. اختر لمړی ورځ هم لورته 14 سره ملاوه. په دې ورځ لکتل لګه 11 ملکی وګړي د ماينونو په 14 کې وژل شوی وو. افغان چارواکي پرونول د کندهار په میوند او پنجوي ولسوالیو کې 214 د ماشومانو په ګډون 1 ملکی وګړي وژل او 3 نور ټپیان کړل. په کندز کې هم 14 دوه ملکی وګړي وژل او 14 نور ټپیان کړل. د غشان د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې په غزنی کې د سړک غاړې ماين 14 دوه ملکی وګړي وژل. د دې حمله مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلای. خو له دې ټولو سره سره طالب بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربنده د سرغړونې هڅې کړې. مجاهد نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو تېره ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي وو چې ورته اجازه نه ده ورکړل شوې او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو بېرته پشا شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له طالبانو څخه یو شمېر جلا شوی او ډلو اوربند نه دی مراد کړی. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای
هغه ډلې چې د طالب په امر کار نه کوي او ځان جلا ګڼي هغوی اوربند څخه سرغړونه کړي خو زموږ دفاعي ځواکونو له خلکو څخه په جدیت دفاع کړې ده.
عام وګړي بیا خوښ دي او وایي اختر د سولې په فضا کې لمانځي. د فراه او ننګرهار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم جناغا سالی دی، د ننګرهار اوسیدونکی یم. په ننګرهار کې سږنی کوچنی اختر په ډیرو ښه یو امنیتي فضا کې خلکو ونمانځه. ډیر زیات خوشحاله مو، یعنی نسبت پخوا وختونو ته کومه مسجدونو کې د اختر لمونځ ادا کوو. یو ډول ویر راسره وه چې خدای مکه په مسجد کې کومه چاودنه ونه شي یا بله کوم مسله پیدا نه شي، خو سږ کال چې اوربند شوی و او د امنیتي حالات په اصطلاح یو ډول کابو شوي و، نو تر ډیره موږ په ډیره یو آرامه فضا کې وو. داسې یو حالت را کوچنی اختر ولمانځه چې بیخي ډاډه وو.
محمد یعقوب یم، د فراه ولایت یو تن اوسیدونکی. د اختر په ورځو کې لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د طالبان د خوا څخه اوربند اعلان شوی، خلک د سولې په فضا کې د اختر ورځ مانځي او خلک یو د بل کورونو ته ځي. زموږ له د جنگ د دواړو خواو څخه دا ده چې دا اوربند ته پابند پاتې شي، د سولې د مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د پای ټکی پرېږدي، تر څو زموږ افغانان د سولې په فضا کې خپل داسې مراسمونه ولمدي.
طالبانو د یک شنبه ورځې په ماښام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د اختر د درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات وتروي. د افغانستان جمهور ریاست هم له دې اعلان څخه څو ساعت وروسته وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا امریکا غږ ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني.
د کابل د شکردرې په حاجي بخشي جماعت کې د لمانځه پر مهال چاودنې نن 12 تنه ووشل او 15 نورې ټپیان کړل. طالبانو په دې چاودنه کې خپل لاس لرل رد کړی دي او دا پیښه په یوه اعلامیه کې غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پاکستان طالبان د افغانستان پر ضد استعمالوي. له بې خبرتیا وروسته د دې تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې د اختر په لومړۍ ورځ یوې ولسي غونډې ته د خبرو پر مهال پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای. هغه برخه چې په خا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کړي او دا قبایل وغځي.
شاغل محب څلور ورځې وروسته تر دې د خبرې کړې دي چې د پاکستان لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره پر سوله او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د حمدالله محب تورونه پر پاکستان د افغانستان د بې باورۍ څرګندونه کوي که د دې شاته نورې خبرې دي. په دې اړه مې د پوهنتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې د ملي امنیت رئیس دا کوم انتقادونه چې کړي دي دا په دې اساس دي چې د پاکستان په دریځ کې د افغانستان د جګړې په وړاندې هیڅ بدلون نه راغلی او کله چې پک راتک هم کېږي او تاکتیکي مسله وي، یعنې تر ډېره حده دوی په خپل امنیت کې په خپلو موخو کې تغییر نه راولي.
افغانستان تل دا ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره اسلام آباد ډیر مهم دی او پاکستان ډیر اهمیت لري. که چیرته موضوع داسې وي نو د افغانستان لپاره خو پکار دی چې د پاکستان اعتماد جذب کړي. دا اعتماد څنګه جذبېدای شي؟
په دلته که موږ وګورو وضعیت ته پاکستان د چین سره روسانو سره ایران سره په هغه میدان کې یو ځای شوی ده چې د امریکې پرزنټ ده په دغه اساس باندې کله ناکله د افغانستان د چارواکو خبرې هم خپلې خبرې نه وي او غواړي چې د امریکې سیاستو ته په کتو سره خپله موقفګیري وکړي ځکه پاکستان اساسی رول لري ولې پاکستان ډیر په حساب هغه د سولې لوړې غواړي له افغانستان نه چې هغه مسله د ډیورنډ کرښې مسله ده هغه مسله دلته د دوی د خوښې د یو حکومت راوستل دي په افغانستان کې د هندوستان لاس قطع کول دي نو دغه قیمت چې پاکستان غواړي د افغانستان نشي ورکولی.
تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت به اخر مجبور شي چې د پاکستان ځینو غوښتنو ته د سولې د خبرو له خاطره لبیک ووایي او یا ځینې غوښتنې ومني او که نه افغانستان به په خپل دریځ ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې دغه یو څه ورخطایي هم ښیي دغه د افغانستان د چارواکو بعض دا له ورخطایي نه هم کله ناکله داسې هغه راځي خبرې ولې یوازې پاکستان نه ده د افغانستان په موضوع کې چې موږ به د دوی غوښتنې ومنو په افغانستان کې به سوله راځي دلته د چین ګټې شته د روسانو دي د ایرانیانو دي د عربانو دي.
ابراهیمي صاحب که چېرته نور هیوادونه هم د افغانستان په سوله کې خپلې هیلې او خپلې غوښتنې لري نو د افغانستان حکومت کولی شي چې بیلابیل اړخونه د سولې له خاطره راضي کړي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې ژوند وکړي؟
کولی شي افغانستان دولت دوی ته داسې وښيي چې د افغانستان د جنګ تاثیر به په منطقه وي دلته به د مخدره موادو د قاچاق مسله ډېره مهمه وي د افراطیت مسله منځني ختیځ ته منځنۍ اسیا ته چې دې نه بیا دوی متاثره کېدی شي او که چېرته طالبان نه وراخوا نورې ډلې لکه د داعش ډله قوي کېږي نو د دې عملا خطر روسانو ته چینایانو ته او ایرانیانو ته ډېر ده که چېرته دوی دغه اجماع رامنځته کړي منطقي اجماع او دغه خطرات چې دوی ته متوجه دي په دغه کې د افغانستان دولت یوې فعالې ډیپلوماسۍ نه کار واخلي نو په آخري نوي دخو کې کېدای شي یوه اجماع د شانګهای غړو هېوادونو رامنځته شي په افغانستان کې یو نسبي سوله راشي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په بلخ کې د اختطاف شوي ماشوم عبدالرؤف کورنۍ وایي چې انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی که څه باندې $2 میلیونه ورنه کړي نو له دغه ماشوم سره به تشدد نور هم زیات کړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د انسان تښتونکو لخوا د عبدالرؤف شکنجه خندلې او هغې د بشر ضد جنایت بللی. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوي عبدالرؤف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی چې د دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یاد تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالرؤف کورنۍ ته په تازه استول شوي غږیز پیام کې ګواښ کړی که $2.2 میلیونه ورنه کړل شي د عبدالرؤف شکنجه به ډېره شي. محمد نبی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوي پیام کې عبدالرؤف خپلې کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې او له پلار څخه یې غوښتي چې برمته کوونکو ته د پیسو ورکړې په بدل کې دی د اختطافچیانو له منګولو خوشی کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالرؤف نه شکنجه کوي خو که پیسې ورنه کړل شي له اختر پس به د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از سه روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم. گفتن میبینیم اینا از شکنجه چی لذت میبرن، لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما، توکل به خدا.
عبدالرؤف و میاشته د مخه د 9 کلنۍ په عمر په مزار شریف ښار کې کله چې له کور څخه د ښوونځي په لور روان و د ناپیژند وسلوالو لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوي عبدالرؤف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي خو تر دې دمخه د بلخ د پولیسو قماندان سید معراج سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالرؤف د خوشي کېدو په هدف څه باندې 10 عملیات بې پایلې ختم شوي. تر دې دمخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی و چې په بلخ فاریاب ولایتونو کې 10 کسان د عبدالرؤف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. خصوص د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون له حکومت غوښتي چې د عبدالرؤف د خوشي کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسیون جوړ کړي تر څو دا ماشوم د اختطافچیانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی د خطابچانو له لوري د عبدالروف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالروف نهایت نگران است و ایره محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هرچی عاجل برای رهایی عبدالروف جان توجه بکنه.
د عبدالروف د برم تکیدو پیخه په ټولنیزو رسنیو کې هم د خورا مختلف غبرګونونو سره مخ شوه. د بشر حقونو ځینو مدافع بنسټونو او یو شمیر ځوانانو خواستن د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یادې پیخې په وړاندې کلک غبرګونونه وښوله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالروف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لویې لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
په شمال ختیځ سون کې د یو شمېر ډلو او سیاسي کړیو له لورې پر پخوانیو جهادي قمندانانو یو ځل بیا د وسلو ویشلو د بهیر راپورونو خلک اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې:
د افغانستان په شمال ختیځ ځانګړي توګه په تخار کې خلک هغه وزوان دښمن کړي چې وایي دلته د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د دوی مقاومت په نوم پر یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو وسلې ویشل کیږي. یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې دا کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره هممهاله یو شمېر ځایي قمندانانو ته د دوی مقاومت په نوم وسلې ورکړل شوي دي. د تخار یو قومي مشر عبدالقادر افغان ازادۍ راډیو ته وویل که د دې چاره مخه ونه نیول شي د نامسلو وسلوالو ډلې به پیاوړي شي.
دغه شپه ورځ نه چې دا د اربکي او محلي پولیسو خبره راپورته شوې ده، خلک ځورېدلي دي او خلکو په هغه ستونزې بیا په حکومت کې نه دي حل شوي او دوی دې ته مجبوره شوي دي، اړ شوي دي چې طالبانو ته مخه کړي او ورځ تر بلې طالبان دلته قوي شوي دي. دا چې نوي اصطلاحات ورته کارول کېږي چې مقاومت یې دوه موده شیان، دا فقط هغه عناوین دي چې دوی ته پیسې راولي، دوی ته ډوډۍ پیدا کړي، د نتیجه به همدغه یي چې څوکوره پکې خراب شي، څوکلي پکې وران شي.
د دې ولایت یو تن مدني فعال بشیر احمد بشار بیا وایي د ځینو ډلو لخوا یو شمېر ځایي قمندانانو ته په دې پلمه وسلې ورکړل شوي چې که حالات خرابېږي او طالبان راځي نو دوی به پرې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړی شي.
ما فکر میکنم که اگر حکومت با استفاده از امکانات پولیس
که حکومت د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو نه په ګټنې په سیمه کې د خلکو امنیت تامین کړي، په هغه صورت کې هیڅ کله یو شمېر ډلو او کړیو ته دا پلمه نه پیدا کیږي چې په سیمو کې وسلې وویشي او د خلکو د زورولو لامل شي او حکومت ولی له ننګونو سره مخ کړي.
د سیمې خلک وایي د شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو ډلو مشري پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلي دي او خلک له دوی څخه ښې خاطرې نه لري. د کندز ولایت یو فعال ځوان صبغت الله سمیم په دې اړه وویل:
دویم مقاومت د غیر مسؤوله وسلوالي ډلو یو نوی نوم ده چې په دې وروستیو کې طالب سره د مقابلې په نوم راپورته شوي دي، او زما په اند په مجموع کې دا ډله په ځای د دې چې د سیمې امنیت ټینګ کړي برعکس سیمې نه امنه کوي، ځکه دا خلک دي چې مختلف جنایات یې ترسره کړي دي او خلک له دوی نه ښې خاطرې نه لري. دا ډله د سیمې د امنیت په ځای باندې به د طالب ولسي صف قوي کړي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد طاهر رسولي هم ورته خبره کوي:
دغه څوک چې دغه کار کوي، دغه جوړې، دغه خو باید مغز لري، باید دغه کارونو ته لمنه ونوهي، او دا په نفع د دولت نه، دا په نفع د وطن نه، دا په نفع د خلکو نه ده، دا یو پوچه مفکوره ده او دا د دې ملت د وطن لپاره مفیده نه ده.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د یو شمېر ګوندونو له لوري د تازه ملشو جوړولو بهیر د سیمې د نسبي ثبات پر وړاندې جدي خطر بولي.
مردم طرز ازي داره کې در آینده اگر خلک ویره لري که په راتلونکي کې حکومت دغه ډلې کنټرول نشي کړی او د سولې بهیر هم نتیجه ورنه کړي، خای کورنۍ جګړې ته لاره هواره شي. دغو کسانو چې وسلې اخیستي د دوی دلیل دا دی چې په راتلونکي کې موږ تر پخو لاندې نشو او له خپل حق او حقوقو څخه دفاع وکړو، او وای موږ له حکومت سره همکاریو. در حال چې دغه وسلواله ډلې د قانون پلي کولو پر وړاندې جدي ننګونه بلل کیږي.
هڅه مو وکړي چې په دې اړه په کندوز او تخار ولایتونو کې د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر پر آذربایجان شغ وکړ چې خپل ځواکونه سمدستي د ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل مکرون په یو بیان کې آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړي دي. په همدې حال کې د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې د دې لانجې د حل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسه د دوی ترڅنګ ده او وی به هغه لیکلي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه یې وکړه چې آذری ځواکونه باید سمدستي له نیول شویو سیمو ووځي. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورنه قرهباغ د بلتون پالیسینې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. ښاغلی مکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته دا څرګندونې کړې. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې مکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي مکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د دې خبرو په اړه په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې مکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوي بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنجشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آذری ځواکونه د دې هیواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 100 کیلومتره پرمختګ کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې آذری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په ځواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی اوښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولې چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران و. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی په نښه شوی. دا متناقضې څرګندونې داسې مهال کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلي دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته یې دوام وکړ، د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. له دې کتنې وروسته د کومې موافقې خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپلو ارمني او آذری سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې د روانې لانجې په اړه خبرې کړي او متحدو ایالتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکېچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي. تاسو له پیغامونو
رادیو آزادی کارکون که اوریدون که او در طول و نهده مسلمانان که در کچینی اختر مبارکی وایم. خدای دی در خیر او در سویدی و در نکمرغی اختر که در افغانستان در مشران که هیل لرم بلکه در هیدی او شیرینی غار جنی روز ملت شیرینی او هیدی هم داغه در خپل مشران که چه وربند و که وربند و مشتغط توپاد و هیدی در اختر مزمور هیل و امینداده یه چی موش دغه هدي راکړي او اوربند وکړي سراسري او دایمي تلپاته اوربند وکړي. تاسې ورور محمد زاهر د هرات ولایت نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا نقیب الله د کونړونو ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. ټولو هیوادوال دي الله رب العزت خوښ او خوشحاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دي الله محفوظ وساتي. والسلام با احترام.
مننه تاسو د کوچني اختر مبارکي وایم.
پیغام ټول هلمند ولس ته دغه دی دوی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنه وکړي. چیرې مو دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړو، موږ به د هلمند ولس نه پیل کړي. د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړي او طالبان او حکومت باید سره شین تر څو دایمي د سولې خبرې پیل کړي، لکه څرنګه چې پیل دي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
ارزګانۍ ولایت په چاچنو ولسوالۍ څخه یاد رسمي خبره کوم. خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان دغه د ورځنۍ اوربند د تل پاتې اوربند باندې بدل شي. السلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پاغه پروګرام کې ستاسو په شاک ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو او البته د افغانستان یو شمیر هنرمندان او سندرغاړو د اختر د ورځو د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده. په دې اړه به هم تر لنډو خبرونو وروسته تفصیل درکړو. لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
افغانستان کې د درې ورځنی اوربند په دویم ورځ نن لږ تر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کبله ووژل شول. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان وایي چې په پیښه کې تر 15 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. په ووژل شوو کې د جماعت ملا امام مفتی نومان هم شامل دی. چاودنه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جماعت کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په اشاره وویل یو ګاونډی هیواد غواړي چې د افغانستان د خاورې لاندې کولو ته دوام ورکړي. حمدالله محب دغه څرګندونې پرون په ننګرهار کې یوې ولسي غونډې ته وکړې. د افغانستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو د اولمپیک په سرنوي مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ګاونډیو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالیسي مې ناګورنو قرباخ پر سر بیا د تازه کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. د اسرائیل پاوز نن سهار د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې یو وار بیا پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نلیکې تر ټولو لوی شرکت وایي چې د خپل نلیکې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. دغه شرکت ویلي چې دغه نلیکې تر انټرنیټي حملې وروسته د تیلو لیږدول بیرته پیل کړی دی.
یو شمیر نامتو هنرمندان او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند د غزیدو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ته یو پرانیستی لیک په فیسبوک خپور کړی او پکې ټینګار کړی چې اوربند دی وغځوي. تفصیل پرې راپور کړي.
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي. نوموړی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په نوم په یو پرانیست لیک کې د دې ډلې لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کړی. ستایلی ویلی دی چې دا چې پریکړه مو وکړه چې لږ تر لږه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نه شي کور مو ودان. هغلی دریا پر فیسبوک د خبر شوې لیک کې له ملا برادر غوښتي چې د سولې په پار دی د میلیونونو انسانانو غوښتنو ته لبای کوي او درې ورځنی اوربندي په دایمي اوربند بدل کړي. بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغو کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په وروستیو پیښو کې ژوند بایللې او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله د کوزی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادۍ رادیو سره خبرو کې هغه اوربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوی افغانانو ته د ساه اخیستو یو فرصت وباله. خو په افغانستان کې له سیاستوالو او مشرانو وغوښتل چې د خپلو خلکو لپاره دي یو دایمي اوربند او سولې ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د پلامو د جنګونو وشو که دغه اوربند وغځېږي او داسې چې تلپاتې شي او دغه ډز ډومبق بند شي او دغه خوار ولس ژوند طرف ته راشي، په دغه وطن رحم وشي، په دې وطن کې کار وشي، ونې بوټي پکې وکرلی شي او ښکلاګانې دې وطن ته راوړی شي، نو زما به هم دغه د عجزانه خواستي ټولو هغه خلکو ته چې د چا په لاس کې دي، دغه ورونه چې د چا په لاس کې دي، هغه ټولو ته به زما یو ډېر عجزانه خواستي چې دغه سلسلې دې خدای پاک ختم کړي، ستاسو د ټولو په زړونو کې دې خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوي کی کنه، چې په دې وطن او په دې خاوره او په دې ولس او په دې دردېدلي ولس باندې رحم وشي. زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یوه هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي، نو موږ خو وزر کولی شو، سوال کولی شو، هیله کولی شو.
گرزم شیرا یاد رشتے مڑے اختر کے آغا وقت بیل اوچے نکری زیب میں اڑے اختر کے زان زان گرزم زان زان گرزم
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې کیچی روغ جوړ او خوشاله وسی د دې بیا هم زفر بازار خوشاله می چی یو بل خبرونه در توړاندې کوم په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په تیرونی کې مو مشتر راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو راسره شریک کړې دي کور مو ودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي پر لپسې به یې خبرو کو لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت خز موږ دی و دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عواملو باندې او د خلکو پر بیغوري باندې ژغیدل دی په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم حاجی محمد ایم د ننګرهار ولایت د چین لسوالین سلامونه او نیکی هلی ازادې راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم زما د ضرورت مزیدی غوښتنه دا چې دغه د شړډل نه شوکان په ټیلرو کې راځي او د شوکان وزن زیات دی ټول پاخه سړکونه خراب کړ او سړکونو کیفیت ټول د منځه بیوړ نو دولت له موږ څخه غوښتنه ده چې د چین لسوالین مسولین چې کوم دی او د غنی خېلو هغه د شوکان نه پیسې په زیاده توګه اخلي او دغه ډاک ټیلر په دې سړک خوشی کې ټول پوه سړک خراب کړ باید دغه مخنیوي وشي که مخنیوي ونه شي دغه سړک به فراتلو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاثر پتماس کے ماں زگوارا مچھی نورستان کی داغ خوراکی تھوک آگا بے اوپاڑا نظر شریک لما کچھ ہم متاثر معمول افغانستان کی داغا روزی رات اکثر از موږ سوداګر او دکانداران چې دي د عام خلکو پر وړاندې پرځای دي چې د مبارک نیشت په ګټلو سره خلکو سره تخفیف وکړي او نرمخ نه کار واخلي ولې متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه په غلط استفادې سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي او زه د نورستان والي جناب حافظ عبدالقیوم او د شروالي رئیس جناب انجینر حبت اللہ صاحب نا ډیر زیات مننه کوم چې دیو په مرکز پارون کې په دکاندارانو باندې وګرځیدل او هغه ته د جدي سپارښتنه وکړل چې پاینده کې تاسو هر کو پر وړاندې خوراکت توکي په ګران به تم خرڅ کوي نو تاسو به جدي اخلمه سره مخامخ کیږئ همدارنګه اکثر دکانداران چې دی دلته دغه اسپار شوده یعنی تاریخ تیر شوی مالون هم په خلکو باندې خرڅول چې دا هم د خلکو سره یو دوکه ده او جفا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک دوکه کوي نو هغه زما امت نه دي نو بیا زما دغه دکاندار صاحبانو نه دا هیله ده چې دیو باید دغه روزي مبارک میاشت په کتل سره خپل احساس سره باید خلکو سره دوکه ونه کی او دغه مبارک میاشت کې باید دیو خپل هغه خوراکي توکي په لوړ بیه باید خلکو باندې خرڅ نه کی.
ہلو السلام علیکم ازادیو ته دا پیغام پر دما ګل خان کوچه خبره کومه مونږه دا مالونه دا غرو کې پیای مونږ ته لغلیوانو سره لغلو سره مخ کې مونږ ته به یې اشرف غنی دی یو مثال اسناد راکوي او بل ته دا اشرف غنی آباد هم پم کوچانو دا دا کوچان نه دا افغانستان ون ته آباد دا غوښه د خپل بدل کومه کې دا پسونه دا قربانی ته به دا خلک مالونه کومه کې وسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام د هلمند ولایت آزادی تدا پیغام په تمه شروع را دزمو आवाज سره دا په ورسوي د ټول چارواکو پوری چې هلمند وضعیت ډیر خراب دی ولسوالی مشرا دی لاری بند دی سار ټول مشرا دی په ټول او دوبن جنگ دی ګرانی د اور د اخوت کورنا ده د دې خاطر بکر باندې کاسه یو تور شپه د سر مولا خلاصي د اوس مستو کور دا خدا ولسته ته پوهه په لکان کور نه پاتې دی نه دا دې چې چې بر پر فالان باندې کاسه شان باندې ګرانی د کاری دی د شپې پر او دوبن ته کار دی کمر باندې جنگ دی چې څه خو جوړه دی خو دا ګرمن وجات مخرا وړي په ځاځ خدای دا واز ورته وي دا سره ټول ټول چې واکو پرې ته چا پرې ګرمن دی وجات خې ګډ وړ دی
کله دا خبر خو دا مسلمانان په روزه کې راځي لکه
زه خپل افغان د خصوص تاسو ته تماس کړم په خصوص کې چې کله افغانې راځي شوې نو دلته کوم چیز جنس چې په پنځوس کلاري او په پنځوس افغانې شو دا نو زما د افغان چراکو څخه خیله دا ده چې په خصوص کې زیاته ګراني هم ده او هر چیز د افغانې جنس کلدار جنس اوس په افغانې باندې خرڅېږي نو دغه حکومت هیڅ نه کوي او دوی کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولس ته افغانستان دردی دلی ولس ته افغانستان سردی دلی ولس هغه اولیات چې ارزان روانی سي چې په کور لومړی شیانو کې کارول په دې خیله ازادي راځي
سلام علیکم وروره خی جوړ زادادی ارادو کارکون ک وردونکو ته سلام علیکم ز وروره جان یو د سرت ریور م وروره دا د پکتیا ګمرک د ګردیز ګمرک وروره جان مکمل غل د وروره دا وروره دلته موټر راو باسي بلوچ لسیرا لندیان منډان موټر او باسي هغه ماټیان ورکی ورکی چې د تیریس سر نه وخی د تلاشینه پاتې بیا وروره دلته هغه ماټیان درته راوړي نور موټران د